ارزې په برخه کې له نړیوالو هڅو وباسي. د آذربایجان په پلازمینه باکو کې د اقلیم د بدلون د سګنې سرمشریزې موخه دا ده چې سلګونو میلیارد ډالر راټول کړي تر څو په نړۍ کې د انرژي پاکو سرچینو ته د لیک چارې تمویل کړي او د متحدو ایالتونو په ګډون د نړۍ د لویو هیوادونو لخوا د کاربن د خپرېدو له امله رامنځته شوي اقلیمي زیانونه محدود کړي. د نړیوال بانک رئیس اجای بنګا وویل ترامپ په تاریخي توپیر بریالی شو چې دا چاره د درناوي غوښتنه کوي او دا اړتیا زیاتوي چې دا بانک باید د اقلیمي بدلون د مالي چارو په تمویل کې لا اغیزمن رول ولوبوي. ښاغلی بنګا وویل موږ له هغه سره خبرې کوو، دا زموږ دنده ده. نوموړي یادونه وکړه چې د دې بانک د رئیس په توګه د خپلې دندې په 18 میاشتو موده کې لیدلې چې د بانک د نورو څلورو سترو تمویلونکو جرمني، فرانسې، جاپان او برېټانیا په حکومتونو کې هم بدلونونه راغلي دي. ترامپ چې له څو اړخیزو میکانیزمونو یا چوکاټونو څخه ډډه کوي، د خپلې امریکا لومړۍ اجنډا د یوې برخې په توګه په چینایي توکو او نورو وارداتو د ګمرکي تعرفو د زیاتوالي ژمنه کړې ده. خو هغه د محافظه کار جمهوری غوښتونکو د 2015 پروژې له اجنډا څخه ځان لري ساتلی. دغه پروژه له آی ایم ایف او نړیوال بانک څخه د متحدو ایالتونو د وتلو غوښتنه کوي او له واشنگټن غواړي له خپلو ګټو سره سم دوه اړخیزې پراختیا او د مالي مرستو اجنډا تعقیب کړي. د اقلیم د بدلون په دې نړیواله سرمشریزه کې چې د آذربایجان پلازمینه باکو یې د نومبر له 12 تر 22 پورې کوربه دی، د افغانستان په شمول د نړۍ د لسګونو هیوادونو استازو ګډون کړی دی. دغه سرمشریزه داسې مهال جوړیږي چې روان میلادي کال د افغانستان په ګډون د نړۍ یو شمېر هیوادونه د اقلیم د بدلون له امله د سختو سیلابونو، ځمکې ښویدنې، اورونو او نورو ناوړو پیښو شاهدانو.
آزادي رادیویی مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شیبریم شیچری. په افغانستان کې د کتاب د سړ صنعت د تولیدو هڅې، د دې ترڅنګ په خبرونه کې د استاد شاعر پیر محمد کاروان شعر لرو.
زړه مې لزنګ مینځي په خوږو تړموخ کو، شپې لږ ما ته ژړا راولي.
ناول لیکونکی آصف عمر وای
ارسونه چې کسی ته وخت ورکړ شي زباور لرم چې هغه لا حقي او ارسونه چې ضروري لیکل شي هغه کې ډېر کمزوري دي.
عبدالباری نورانی چټ جی پی ټی غنی کوي.
ډیر داسې به احساس کسان ستا چې هغه د خپل ژبې د پرمختګ لپاره لستونې راپورته کړي دي، په هره برخه کې همکاري کوي، ژباړه ورته کوي.
په کابل کې د اوسلو بلیک سیالۍ پیل شي، د دې کلتوري سپورت په اړه به هم واوري. د طالبانو اطلاعات کلتور وزارت د افغانستان د خصوصي ناشرانو، کتاب پلورونکو، مطابعو، کاغذ پلورونکو، کاغذ واردونکو او کاغذ تولیدونکو له استازو سره په کابل کې غونډه وکړه. دا غونډه په داسې وخت کې شوې ده چې په افغانستان کې د کتاب د پیر او پلور بازار سوړ شوی دی. جزئیات د حسین احمدزی په راپور کې.
په کابل کې د اطلاعات او کلتور وزارت د بیهقي کتاب خپرولو پر ریاست کې روانونه د کتاب پلورونکو او پیرودونکو پر ستونزو خبرې وشوې. د بختار اجنس راپور لمخې په دې ناسته کې د خپرندوی ټولنو، کتاب پلورونکو او د کاغذ د سوداګرو پر مشکلاتو بحث وشو. په افغانستان کې د کتاب د صنعت چارې ټاکنې شوې دي. کله چې د 2021 کال د اگست په 15مه طالبانو کابل ونیو، په سلګونو زر هغه افغانان نورو هیوادونو ته کډوال شول چې لیک لوستي کولای شو. د دې ترڅنګ د بهرنیو موسسو د مرستو له کمیدو سره په افغانستان کې د خلکو اقتصادي وضعیت خراب شوی چې د چاري هم د کتابونو بازار سوړ کړی دی. پروسی کوم په ازادي رادیوي مجله کې له ننګرهار او کندهار تاسو راپورونه خبره کړل چې د کتابونو د چاپ د سند د خدمتو په اړه اندېښنې پکې ښکارا شوې وي. ننګرهار چې اوس پکې شاوخوا ډېر خبرندوی ټولنشته، د طالبانو تربیه وکمنې مخکې به پکې هرمیاشت د درسي کتابونو په شمول تر سلو ډېر کتابونه چاپېدل او نن سبا د شمیري تر لسو راکته شوې دي. ځینې داسې علتونه شته چې د کتاب بازار ممکن ژر ورسره وغوړېږي او د چارواکو دی به عادي فرمان خبره ده، لکه د نجونو د ښوونځیو او پانتونونو پرانیستل چې د کتابونو د پلورلو بازارونه به ورسره تاوده شي. د بیهقي کتاب خبرولو د ریاست په غونډه کې د خصوصي ناشرانو کتاب لرونکو او مطابو لپاره د واحد نشراتي او فرهنګي مارکیټ د منځوري او جوړولو د خصوصي ناشرانو او کتاب لرونکو لپاره د جوازونو د ویش بهیر د پیل پر خامو موادو د ګمرکي مسول د مافیات او د خصوصي ناشرانو او کتاب لرونکو د مالیت په برخه کې د تخفیف رامنځکولو د صحافت په برخه کې د ځنګړي څنګه رامنځکول د اړتیا وړ کتابونو لپاره د لوژ ستکی شرکتونو پر ځای له خصوصي ناشرانو سره د قرارداد او د خصوصي ناشرانو لوري د مدرسو د کتابونو برابرول موضوعات درتونکو بحث لپاره ټاکل شوی دی چې له کرای کتنی او تایید وروسته به د منځوري لپاره د ریاست الوزرا مقام ته وړاندې شي. په افغانستان کې خای د کتابونو د بازار د غوړېدو یو لاره ده چې د سانسور مخاوني ول شي. طالبانو لبیا وکمنې وروسته شاخو سلور سبا انوانونه کتابونه د افغانستان له بازارونو ټول کړی دي او د دې کتابونو پیر او پلوري منع کړی دی. په هغه ټولنو کې چې سانسور ویلته د کتاب صنعت نه غوړیږي، ځکه چې داسې ټولنې د محدودو کسانو لپاره کتابونه لري د مختلفو ذهنونو خلکو ته مواد نشي ارزه کولی.
آزادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر
شیر دی استاس نه د اټپینې شروع کیږي او بیا ځنه ختمي
هم کار کتنه ل آزادي رادیو
د خبرونه په دې برخه کې شعر لرو. دا شعر سره اورو او وړاندې د کیسو نقد مخه کوو. د شپېلې شخ پونوم د استاد شاعر پیر محمد کاروان شعر د دوی په شخ
زړمه لزنګ مينتي خوګو تړموخ کو اشپلای غږ ماته زړارا ولی هغه شپون کې کلونا وړاندې مړ دې د غره په سر کې زیارت خو وینه اسپیرو خاورو خړ دې ها چې پزړ کې आवाज د شپېلې و په ناس پر دې لمدا غوټه بدل اوسترنا نه دی راشنو له هغه نه ماشومان د کلی د نه قلم جوړوي په کاغذونو کې رسمونه کاږي په دې رسمونو کې راتاوي دي نغمې د شپېلې څه ډېر کالونه وړاندې زوم د کلی ماشوم په افسانو کې به مې اورېدو رباب د آدم په درخانې په دواړو لیچو کې به د بنګلو شرنګ په سورو تالو او په زیرو په بم کله به هم چې ګلاندامه له بهرامه یوړه دیو ترابان ما به ژړل ورپسې راته مشرانو به وې ولې ژاړې دا خو کیسه ده څه رښتیا خو نه دي خو تسلي به زما نه کېدله و رښتیا هغه شپه هم ډېر خپه شوم چې په کوټه کې په نڅا راغله بدرۍ ښاپېرۍ ورپسې بندې دروازې او کړکۍ د کلي نجونې ورته ناستې وې په مینا په شوق بدرې جماله د وزرو په جامو کې پادا ګړېدا کله به مسکوا او کله په خندا ګړېدا زما تر خوا هم راغله ما یې لاسونه د وزرو په جامو ووهل د خط لمنه یې پسته مسته وه لکه پاستو ماستر انجو لکه ورخم د وطن لکه د شاتو د مچیو د تنکی ملکی یا د نرگس د پانو نرم بدن ما ځان په خیال کې شهزاده سیف الملک بللو ما د بدرې لجیبا یو پوست او نرم دسمال هم را پټ کړ چې مې پر سترګو پر مخ اومخه نشه غوندې شوم. یوه خوشبو وه پکې چې سل نرګسه پسې نه رسېدل، چې د لونګو لوی بازار یې د پښو ګرد هم نه و. زه بې هوشۍ ته وم روان چې یوه پیښه وشوه. بدرۍ ناڅاپه شوه کوتره او پاس والوتله، او پاس په چت کې د رڼا له دریچې ووته. پر دې مین سیف الملک په سپین میدان پاتې شو. خلکو ویل چې ملوک بیا هم لګیا دی او اوه جوړې د اوسپنې څپلۍ جوړوي. مونږ ماشومان به هم حیران پاتې وو چې اوس ملوک مین د اوسپنې څپلۍ څه کوي. خلکو به وې چې تاسې نه پوهېږئ، تر کوی قا په پورې ډېره لاره پکې اوه جوړې د اوسپنې څپلۍ زړېږي. کوی دعا وي چې مین ملوک بدرۍ ښاپېرۍ بیا راولي. د ماشومانو دعاګانې خدای ته ښې ورلګي. مونږ ماشومان وکړې تڼاکې ژبې په ډېرو ډېرو دعاګانو باندې. بیا داسې چل په مونږ هم وشو چې مونږ د کلي ماشومان شو بیماران په ښاپېریو پسې. د خدای کارونه و. یو شپون و پاس له غره راغلی، پر دې خبر و چې د کلي ماشومان دي خپا، دي بیماران د ښاپېریو د بیلتون لغمه. بس د سپوږمۍ په یوه تکه سپینه شپه کې پام بام ته وختلو. بس د سپوږمۍ په یوه تکه سپینه شپه کې بام ته وختلو. له ډېره درده یې شپېلۍ ته ورپو یو سوی لوی لوغړنه سویلۍ. خلکو ویل چې د شپېلۍ آواز به تر کوی قا په پورې ورسېږي، او هغه ورکې ښاپېرۍ به لاس نیولې بېرته کلي ته بیا راولي. کلي ته بیا راولي. زړه مې له زنګ مینځي په خوږو تړمو اوښکو. د شپېلۍ غږ ماته ژړا راولي.
له ښاغلي کاروان څخه مننه چې دا شعر یې په ازادي راډیو مجله په خپل شخ ولوراوه.
ازادي راډیو مجله له ازادي راډیو څخه اوري.
د آصف عمر د کیسه لیکنې تجربه در سره شریکوم. د ښاغلي عمر تر اوسه 19 ناولونه چاپ شوي دي. نشتې میاشت مخکې د پړانګغار، کلیواله، پرشته، وتلی اروا او پسته غیژه په نوم 15 ناولونه یو ځای په پېښور کې چاپ شول. د دوی په وینا چې یو ناچاپ ناول هم لري، نو له دوی په واورو چې دا 19 چاپ او یو ناچاپ ناولې په څومره وخت کې لیکلی دی.
شیبر صاحب، نو دا د 1993 نما ناول لیکل شروع کړی دی. په شروع کې مې یو ناول لیکلی و، په اولین ناول چې ما لیکلی په نوم د شین اسمان سیوری په نام و، چې البته ژبه یې کېدای شي ډېر مشکل درلود، نور مشکلات کېدای شي ډېر درلودل. بیا هغه ورک شو. بیا وروسته د هغه نه نو بیا نور ناولونه مې چې څه لیکلي ټول چاپ شي. چې اول ناول یې د تورتم په لورو یو پولیسي ناول هغه چاپ شو. بیا نو پسې نور 19 ناول شو.
دغه ناولونه چې تاسو لیکلي دي په دې موده کې، داسې کال هم راغلی دی چې په یو کال کې مو دوه ناول لیکلي وي؟
په شروع کې ناولونه مې ډېر لیکل. په یو کال کې مې دوه لیکل، په کال کې مې دریم لیکلي. ځکه چې زه فکر کوم اوس چې څومره چې اوس معلومات لرم، هغه هم د کیسو چې باید یو کیسه ولري نه ده هغه پېشله هغه جوهر کیسه چې ورته وایي هغه پکې عمره قوي نه و.
عمر صاحب، تاسو ویل چې په لومړنیو ناولونو کې مو ستاسو په وینا هغه جوهر نه و، که یو څه واضح کړئ. یعنی وروستي ناولونه مو له لومړیو سره که څلور عمده فرق ولري، په کومو برخو کې بیل لري؟
فرض کوم اوس خو هغه وختو کې زه که رښتیا شي زما کیسه لیکنه لکه د ډېرو نورو لیکوالو غوندې یوازې په دې ولاړه وه چې د نورو کیسې مې لوستې وې، د هغوی هغه څه چې زما په ذهن کې پاتې وو، هغه طرز د دې لیکنو، هغه اوبدل د پېښو، دا هغو هغو له مخې د هغو په اساس مې کیسې لیکلې. خپله د کیسه لیکنې له تیوري سره دومره آشنا نه وم، نو په همدې خاطر باندې نظم دغسې وم. اوس هم کېدای شي وي دغه زما په کیسو کې وي، خو ما کوشش کړی دی چې د کیسو د کیسه لیکنو کې ډېر تحقیق وکړم، ډېره زده وکړم. اخر ته ووایم چې فرض کوم ژبه خپله د کیسې کیسه ژبه یې هغسې نه وه لکه اوس چې زما د کیسې د کیسو ده. دومره زیات فوکس په اصلي کرکټر نه وو لکه اوس چې دی. هغه وخت کې زه په دې دومره نه پوهېدم، ما کېدای شي مثلا څوک کرکټرونه فوکس کړي وای په یو کیسه کې. په داسې حال کې چې د کیسې د اصولو له مخې او منطقا هم باید کیسه د یو یو کرکټر وي او په یو کرکټر فوکس وشي. البته نور کرکټرونه یوازې کومکي وي، حتی اساسي مخالف کرکټر چې بدماش ورته خلک وایي دا هم باید کومکي وي. دا باید اساسي کرکټر لا ځلېدو ته لار هواره کړي، نه دا چې هغه باندې زیات فوکس وشي. بل مثلا ما د کرکټر بیکګراوند ما ته دومره مهم نه و لکه اوس چې دی. اوس ما ته هغه اساسي شی دا زما د اساسي کرکټر بیکګراوند دی، نه دا چې دی څه کوي پیل. هغه وخت کې ما بیکګراوند ته ډېر پام نه کوو، ما یوازې په اوس باندې فوکس کوو چې دی اوس څه فعالیتونه کوي. داسې وکړه چې بیکګراوند خپل کرکټر جوړ کړی.
تاسو ویلو چې په ناول کې په یو کرکټر تمرکز کوي، البته په نړۍ کې ډیر شاکار ناولونه شته چې څو کرکټرونه یو وخت پکې روزي، یعنی مختلف داسې نه وي چې خامخا به یو کرکټر پکې روزي. او کله کرکټر بیک گراوند ته راشو، دا تاسو یې اشاره ورته وکړه، له بیک گراوند مو مطلب څه شی دی؟
اوس په اول خبرې ته راشو چې یو کرکټر شبر سیب داسې ده چې پخوانی او اوسنی معمولا لکه دوی په ژوند کې چې هر څه پرمختګ کوي همداسې په کیسو کې هم پرمختګ راغلی. پخوا وختو کې داسې وي، پخوا وختو کې ډېرې کیسې وې چې په ادب یوې ډلې باندې فوکس کوو، په یو ګروپ باندې د خلکو په فوکس کوو. خو معمولا دغسې کیسې هغه د کیسه ییز عمق نه ځکه نه لري چې د یو شخص یو کریکټر یو انسان ټول حواس نشي دا رابرسېره کولی. ځکه که چېرې ټولو باندې اوشتري لکه د تولستوی کیسه ده مثلا، جنګ سوله چې ده زرګونه صفحې ده او دغسې اوږدېږي. که چېرې ته په څو کرکټرونو باندې فوکس کړې هغه به دغسې اوږدېږي، بیا نو په زرګونو صفحو کې هم نوټ نه خلاصېږي. ځکه چې ته مجبور یې چې هر کرکټر خلکو ته واضح دا هغه ژوند ولې هغه داسې دی، هغه ولې قهرجن دی، هغه ولې تونه ویره لري یو چا سره د نسي کېد. دا ټول بیکګراوند پورې تړلې خبره ده. دا هغو روخ روښانه کول بیا اوسني فعالیتونه تیر وخت نیسي. بله دا چې هغه فوکس د کیسې له منځه ځي. موږ چې کله د چا کیسه کوو د یو شخص کیسه کوو، نه د یوې.
البته عمر صاحب چې بیرته ستاسو خبره قطع کوم، البته دا بیا هم په غلیکوال پورې مربوطه. فرضاً د اروپا کې په 2024 کال هم په ذهن کې نشته، د 2022 کال داسې ناولونه شته چې مختلف کرکټرونه پکې روزي. او البته هغه ستاسو خبره پاڼې یو څه زیاتې وي، د تولستوی په رنګ هم نه وي. یعنی مثلا 400 مخه ناول کې ډیر سره رانغاړي، لیکن که چېرته بیکګراوند ته راشو، د بیکګراوند خبرې کې ستاسو مطلب څه دی؟
هدف مې د بیکګراوند څخه دا دی هغه پیښې دی چې د یو کرکټر د تیر ژوند هغه پیښې چې له ده څخه یې د اوسنی کرکټر جوړ کړی.
خو فکر نه کوي چې دا کله ناکله دې ته ضرورت وي په ناول کې، او کله ناکله ډیر ضرورت نه وي؟
کېدای شي په فرعي کرکټرو کې ډېر ضرورت نه وي. په فرعي کرکټرو کې کېدای شي سړی په ډېر لږ هغه سره فیصله اشارې سره بیکګراوند ته تیر شي. خو که چېرې د اساسي کرکټر بیکګراوند روښانه نه شي، که څوک پوه نه شي چې اساسي کرکټر ولې داسې شخص دی، دا بیا هغه ما چې مخکې خبره وکړه د کیسې عمق، هغه د کیسه ییز عمق ضعیفه کوي. بیا یو انسان په اصطلاح نه پوهېږي چې دا سړی ولې داسې دی. د دې بیا راتلونکي اقدامات هغه بیا اټکل کولای نشي، هغه ته بیا منطقي
او کچرته د دنیا ځینو شاهکارونو تراش، مثلا بوډا او سیند یعنی زور سړی او سیند چې شپون سه په دینوم باندې ژباړل دی د همنګلی ناول ویخې کې د دې زړل خواني ژوند څوک هیڅ خبرې شم نه دغه سټایل چې په انګلیسي کې ورته وایي سټایلونه فرق کوي ځینې کسان د یو کرکټر په خوا زمانه باندې هم تمرکز کوي پر راتلونکي هم ځینې بيخي کېدې شي چې لاتیا کلنی راوروسته د د ژوند تړي عميق کتنه وکي او ناول ولیکي څه فکر کوي
کې دې شي یعنی زه نو وایم ما په تاسو ویل چې کې دې شي کیسه کې د لیکوال پورې مربوط دی چې لیکوال څنګه کولای شي هغه پیښې چې پیښې دي واضح کړي خو کچېری فوکس په کریکټر باندې وي ګورې کیسه کې کیسې خو مختلفې دي که موږ تاسو داسې کیسې لرو چې فوکس مختلفې فرض کوم کچېری موږ افسانوي کیسه لرو هغه کې د کریکټر بیکګراوند دونه مهم نه دی هلته افسانوی ژوند چې دی هلته دی داغه وضاحت ډېر مهم دی نسبت خپله د کریکټر بیکګراوند ځکه فوکس د کیسې په سیټنګ دی نه په کریکټر کچری فوکس د کیسې په سیټنګ وي نه په کریکټر بیا نو د سیټنګ مهم دی موږ سیټنګ واز ارسونه چې سیټنګ دی او ځکه عمر جالب راځي مثلا که کیس فوکس د کیسې په موضوع وي نه په کریکټر بیا د موضوع مهم دی فوکس د کیسې په لانجی وي نه په کریکټر یعنی دا مختلف سټایلونه د کیسې لپاره شمولې دلته فوکس کول ډېر مربوط دی خو معمولا کچیرې موږ یو چا کیسه کوو او دا په بیکګراوند واسي نه کوو نو هغه موږ نه پیژنو راشي
عمر صاحب تاسو مخکې دا خبره وکړه چې داسې کلونه هم ساس پښوان کې تر اوسه راغلي چې درې ناوله مو په کلی کې لري کله چې په لاند واټن کې کیسه ولیکل شي ممکن پر وی بل یاغي زیات شي څه فکر کوئ چې ناولونه مو له یو بل متاثر شي وي کنه
ممکن چې کله کله داسې احساس کوم چې زما په خواني ناولونه ډېر سره ورته سره لدی چې موضوعات مختلف او سره لدی چې پیښې ډېر مختلف خو ځکه چې ما لکه مخکې ما تاسو ویلې دغه زاویې د کیسو دغه لارې د چارې باندې کېدلو د کیسو مخته وړلو دومره دقیق نه پوهېدلم نو کوشش مې کاوه چې کیسه ولیکم او کیسه معمولا زما ټول پوهاوی کې تغییر نه راځي پاکله نو ځکه زه فکر کوم چې په کیسه کې به هم ډېر څه ورته سره خو کچیر اوسنۍ تجربه مې داسې وایي چې هر څومره ډېر په کیسه باندې څه خپله اوس تېل کیسه سات کله کله ډېر دروغجن نه شم ته 500 ورو په ډېر سره ګورم لیکلې کیسه هغه چې ختم شي وي 500 ورو نه ډېر ګورم هم ځان سره ګورم خپل همیشه ورسره دا غنه چې ما کیسه ختم شي لیکل مکمل متن ختم شو ورسره دا غنه لکه لس پنځه لس ورو په ګورم اگر بیا د سره بیا په کې چې څه بیا ګورم بیا سره کله کله می پام دی ته شي چې کیسه چې به لږ زره خواږه کله کله می پام دی ته شي چې فرض کوم دغه بیکګراوندونه د هغه سم وبدل شوي دي د کرکټرونو کله کله می پام نور مستقس موضوع ته شي په هر ځل چې زه کیسه ګورم یو خاصه به اصطلاح برخه د کیسې په کې اصلاح کوم بیا ورسته دا غره چې لږه مچ خلکو ته دوستان ته خدای لري هغه راته ایډیټ کوي او حوصله راسره کوي نو هغه ته لږه مغوی چې بیرته راولي بیا د هر ځل د هر کس د نظریاتو په اساس بیا څو واره ګورم نو هر څومره چې زه ګورم ماته دا تجربه ده هر ځل چې زه ګورم خپل نوي ضعفونه پکې پیدا کیږي نوي کمزوریاں پکې پیدا کیږي هر څومره چې کسی ته وخت ورکړ شي زه باور لرم چې هغه لا حقیقي او ورسونه چې زه ویل کېږي هغه کې ډېر کمزوري دي
ستاسو همدا خبره خو اکثر تکړه کرکتون کې هم تاییدوي په نړۍ کې د موضوع په برخه کې ځینې کیسه لیکوال یو موضوع پیدا کړي بیا د کرکټرونو په اړه کې معلومات راغونډ کړي دا هرڅه البته دا په لویدیس کې دا یو دود دا هم دی دا هرڅه بیا په وړو وړو پانو یا کمپیوټر کې ولیکي بیا لیکل کوي ځینې نور بیا وارله وارله لیکل کوي وروسته بیا که یو شی مخترغه و چې کیسه په کومه ښه لاړه پیغي خوځي تاسو څنګه عادت لري
زه په دې فکر نه کوم چې موضوع څه دی په دې فکر نه کوم چې حتی لانجه به څه شي په دې فکر نه کوم چې سیټینګ به څه وي زمونږ مکان زمونږ به څه شي په دې باندې اصلا فکر نه کوم زه فکر په کریکټر کوم چې کریکټر جالب دی کنه بیا دغه کریکټر د ژوند مطابق ورته لاته تراشم او ته موضوع ته البته موضوع باندې بیا هم زما زړه معمولا موضوع په کیسه کې شبر سے تاسو معلومه ده چې پیغام ته وایي هغه پیغام چې د کیسې د توګه ته کیسې پر د شروع پورې د کیسې د متن لاندې روان وي او خلک ظاهرا نه احساسي دغه ته موضوع وایي معمولا د کیسې موضوع او نورې موضوعات هم دغه فرق لري چې کیسه کې دغه پیغام ته موضوع وایي او البته د نور پیغامونه هم وي هغه سرسري پیغامونه چې راځي په جریان کې بلې یو عمومي پیغام وي چې هغه د کیسې د ټول کیسې په اوږدو کې پروت وي نو زه دې باندې ډېر فکر نه کوم ماته موضوع مهمه اکثره نه وي ماته اساسي شی چې دا د کرکټر دی او بیا وروسته دا کرکټر نه اساسي شی لانجه چې دې کرکټر لانجه به شي د دې کرکټر مشکلات پسې دا به کوم مشکلات سره مخ وي چې د هغو د حل لپاره باید اقدام وکړي دا بیا د تور د تور شي ورسې چې دا اوس وروستۍ نورو کې زما فکر دی ځکه چې هغه وخت شروع کې مې دا فکر نو قلم چاول نه ولري نو وروسته بیا زه پلاټ ورته لیکم پلاټ کې بیا زه کوشش کوم چې پلاټ د سیولي کوم چې یعنی دغه ټول شیان پکې واضح وي خصوصا لږ تر لږه سلور پنځه عمده لا وړی وړی نه شروع کیږي تر هغه پورې دا پکې واضح وي او جالب به دا در تاسو په لمه ته جالب ده چې کله زه پلاټ ولیکم ټول پلاټ ختم شي ما ته کیسه ډیره واضح ښکاري البته د پلاټ په جریان کې ما ته کرکټر لارښوونه کوي چې زه باید پلاټ کې څه تغییرات راوړم ټول کله چې ما کرکټر انتخاب کړ نور لارښوونې ما ته تقریبا 50% نه زیات کرکټر کوي زخپل یو شی فکر کوم کله چې شروع د لیکلو ته وکم نور کرکټر ما ته نه داسې مزه زه داسې نه یم زه داسې څنګه چې ما د کرکټر بګراوند هم ته جوړ کړی کرکټر چې هر څومره چې د کرکټر خپل کرکټر ځان ته واځي کوم هغه ما د نورې لارښوونې چې دا ترکه به غلطه چې مزه په دې لاندې شي بیا په اخر کې بیا نو کله چې زه اخلاص کوم پلاټ خلاص کوم بیا چې متن لیکم هلته بیا کرکټر ما د نورې لارښوونې نه یوازې کرکټر ټول کرکټر نه لاته لارښوونې چنا د سین د داسې مزه دا دغه چې تاسو پلاټ لینک له دې پلاټ کې هم دغه ستونزې نو تر اخره پورې زه تقریبا اخره پورې چې صد متن مکمل ختموم تر هغه پورې زما ته همیشه نیمه نیمه شي مخته راځي کیسه کې نیمه تغیرات راځي نیمه پر یعنی داسې شي راځي چې زه خوشاله کوم په باندې زه تینا پاند چې دا زما کیسه خش بیا خش
لا شغل عمر څخه مننه
ل لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري
لنډي کیسې شعرونه
په رادیوي مجله کې واوري
د وی مهمې ټکنالوژي لپاره د یو ځوان هڅې عبدالباری نورانی د چټ جی پی ټی لپاره مواد اپلوډوي چټ جی پی ټی د جنریټر پری ټرینډ ترانسفارمر ټکنالوژي په اساس کار کوي چې د اوپن اے آی له خوا جوړه شوې ده او څوک ورسره د ګوګل په څیر سوال ځواب لیکلي بڼه کولای شي د چټ جی پی ټی لومړی نسخه د 2022 کال په نومبر کې په عام ډول خلکو تر لاسه کړه دا ټکنالوژي یوازې هغه پښتنو ته لکه په ګوګل سرچ چې کوي ځواب نه وایي دا د توان هم لري چې ادبیات وپنځوي رسامی راته وکړي او پوهان وای چې په لند راتلونکو کې به دا ټکنالوژي له انسانانو سره دومره مرستندوی وي چې له دې پرته به هڅې داسې وي لکه د چاچې لاسونه تړل شوی وي تم دا ټکنالوژي اوس څو ډوله ده د 2023 کال د فبروري له لومړۍ نیټې را پدې خو چټ جی پی ټی پلس هم فعال شوی دی چې دا بیا په پیسو دی او ډیر دقیق دی البته چټ جی پی ټی 2 چټ جی پی ټی 3 او چټ جی پی ټی 4 هم کار کوي چې پیسې غواړي د ای آی په مرسته کو پایلټ هم مشتنن سبا په پښتو ژبه د چټ جی پی ټی په څیر معلومات راکوي عبدالباری نورانی چې په تیرو لسو کلونو کې پرته له کوم مادي امتیاز څخه ګوګل ترانسلیټر ته یو نیم لک پښتو جملې ژباړلې اوس یې د پښتو ویکیپیډیا او چټ جی پی ټی لپاره د موادو د اپلوډولو هڅې پیل کړې دي زما همکار صادق رشتین له شاغلی نورانی سره مرکه کړي او په پایل کې ترې پوښتلي چې کوم ډول معلومات او موضوعات اپلوډ کوي.
دا ساختمان داسې جوړ دی چې دی هر څه جملې چې دی هغه دی خپل تاته انتخابي ته به ترجمه ورته وکړي. خو بیا هم زموږ کوشش دا دی چې ورځنی کړوړه په اول سر کې ورته جمع کړو ترڅو خلک په ورځنی ژوند کې استفاده ځینې وکړي. ځینې داسې موضوعات چې د تاریخ اړوند شرسازي تیپ چاپریال ساتنې کمپیوټر ساز اړوند کاروالي ولري موږ ورته ژباړو او خپل ویکیپیډیا او چټ جی پی ټی ته جمع کړو ترڅو خلک استفاده ځینی وکي او د پښتو معلومات مو هم ډیر کړي.
تاسو څنګه دغه مواد غوړه کوي چې په دې پلیټ فارمونو کې اضافه کوي؟ د موادو کاروالي او دقت ساتل څومره ستونزمن دي؟
دا څه ساختمانونه لکه چټ جی پی ټی ویکیپیډیا د دې مختلف موضوعات مشخصه او اضافه کولای شو ترڅو مواد دې سي معلومات دې سي بیا د خلکو د چپلټن کې هغه ته په اصطلاح مفید تمام شي. خو ژباړنونه چې دی هغه ګوګل دی که نور ژباړنونه دي دوی تا ته پر اختیار نه کوي چې تار کې سم موضوعات ور اضافه کړي. د دې تر ډیره جملې تاسو درکې ته به جملې ورته اضافه کړي او د موادو کاروالي شې دي دا خو انتهایی مهم دی د یاګانو اصلاح ځکه دا ترجمانان شاید تر ډیر کولونه پوری د خلکو د استفادې نو په دې کې دقت ډیر مهم دی.
تاسو د نورو ژبو ویکیپیډیاګانو او سرچینو څخه هم ګټه پورته کوي که هو څنګه د معلوماتو په ژباړه او تطبیق کې دقت ساتي؟
ولې ځینې داسې موضوعات چې د تاریخ اړوند شرسازي تیپ چاپریال ساتنې کمپیوټر ساز اړوند کاروالي ولري موږ ورته ژباړو او خپل ویکیپیډیا او چټ جی پی ټی ته جمع کړو ترڅو خلک استفاده ځینې وکړي او د پښتو معلومات مو هم ډیر کړي.
په پښتو ژبه کې د ټکنالوژي پرمختګ څنګه ارزوي او نور څه ډول نوښتونه اړین غني په ځانګړي ډول پښتو ویکیپیډیا او چټ جی پی ټی څنګه مرسته کولای شي؟
بلې د نورو هیوادو په نسبت ټکنالوژي په برخه کې اوس هم پښتو ډیر پرمختګ کړی دی. ډیر داسې به احساسه کسان ستا چې هغه د خپل ژبې د پرمختګ لپاره لسونه راپورته کړي چې په هر برخه کې همکاري کوي ژباړه ورته کوي مختلف مواد ورته اضافه کوي هغه چټ جی پی ټی که انسایکلوپیډیا یا ویکیپیډیا یې نوښتونه د هرې ژبې لپاره ډیر اړین دي او دا هم د سوشل میډیا د لارې د نورو ژبو څخه راځي خلک سوشل میډیا د لارې څخه یو بل په خبري هغه باندې شریکي بیا هغه خلک دې ته حسي چې تاسو هم کولای شئ خپل ژبه کې دغه شی نوښتونه وکړي دغه خپل خدمات ورته وړاندې کړي ترڅو د خلکو د استفادې وړ وي او دا نوښتونه داسې تر خلکو پورې رسیږي چې کله په نورو ملکونو کې پرمختللي هیوادو کې خلکو هغه نوښتونه وویني نو بیا دوی پوهیږي دې کې معلومات لري بیا هغه ساختمان جوړ کړي سوشل میډیا باندې شریکي خلکو ته وایي چې تاسو کولای شئ د خپلې ژبې لپاره موږ دغه نوښتونه په نورو ژبو کې ولیدل او دا دې تاسو ته مو ساختمان هم جوړ کړي تاسو ما ته ترجمه راته وکړي یا مثلا کولای شئ معلومات د خپلې ژبې لپاره په چټ جی پی ټی انسایکلوپیډیا کې اپلوډ کړي. نو بیا راځه کارانه ډول ځینې ډیر داسې کړ به احساسه کسان ستا غوړتي اضافه کوي چې ترڅو معلومات یې ډیر کې او خلک دا غن وښتون څخه پر توګه ګټه واخلي او کغواړو خپل ژبه ته پرمختګ ورکړو نو تر ټولو اړین ده چې باید په ویکیپیډیا چټ جی پی ټی او ترجمانانو ته معلومات ډیر اضافه کړو څنګه چې معلومات ډیر ورته اضافه کیږي هغه نه ژبه ډیر پرمختګ کوي.
ایا داسې کوم موضوعات یا برخسته چې تاسو یې د پښتو ویکیپیډیا او چټ جی پی ټی لپاره ډیر اړین غړي خو اوس ورته لږ معلومات شته؟
د پښتو ویکیپیډیا کې کوم شیری وګورو تر ډیره معلومات تاریخ اړوند دي د نورو موضوعات معلومات ډیر کم دي پکښې کې او چټ جی پی ټی له د ویکیپیډیا په نسبت یو څه شری خو زموږ ټوله هڅه او کوشش ده دي ترڅو ویکیپیډیا ته هم مختلف موضوعات د ساينس ټکنالوژي تاریخ او نور موضوعات یې هغه مرته اضافه کو او په عین وخت کې چټ جی پی ټی ته څومره معلومات ډیری پښتو هغه ورته اضافه کو څونه چې معلومات ډیری اضافه کیږي هغه نه ژبه پرمختګ کوي هغه نه د پرمختللو ژبه په کتار کې درېږي.
تاسو له څه ډول چیلنجونو سره مخ کیږئ او دغه چیلنجونه څنګه حل کوئ؟
بلې ترجمه کول خو اول خپل اسانه نه ده نو طبي خبره ده چې ځینې چیلنجونه بس تاسو مخ ته راځي خو د ټکنالوژي د برکت اوس دا هر څه ممکن دي، هیڅ مشکل نشته. مثلا که چیرې ته یو متن چې د ساینس ټیکنالوژي یا کوم اړوند یا کومه بله موضوعي معلومات نه لري، یا مثلا ستا مخې ته راغلی دی ته نشه کولی ورته وژباړې، نو اوس د واټساپ ته لارې کولی شي. دلته یا خارج کې یو چا ته واسطه چې مثلا دغه مضمون زه غواړم ترجمه کړم او په اصطلاح مفهوم یې نه راته معلومیږي، نو هغه د واټساپ یا ټیلیګرام یا نورو اپو له لارې کولی شي چې دغه د کومک وغواړي هغه تا ته معلومات ترکړي چې بېرته ور اضافه کړي. یعنی اوس د ټیکنالوژي د برکته هر څه ممکن دي، په دې باره کې هیڅ مشکل نشته.
د ورستی پښتنې په توګه څنګه نور خلک یا ستاسو په څیر رضاکار ځوانان له پښتو ژبې سره نښلوونکي نور امکانات رامنځته کولای شي، په ځانګړي ډول پښتو ویکیپیډیا او چټ جی پی ټی ته د موادو د اپلوډ کولو په برخه کې؟
اوس خو د ټکنالوژي زمانه ده، په میډیا کې هر څه تر نورو ژر وګړو ته رسیږي. نو ډیر داسې ګروپونه سته، واتس اپ ګروپونه سته، فیسبوک ګروپونه سته، یا ټیلیګرام ګروپونه سته چې خلک دې ته هڅوي چې مثلا تاسو کولی شئ په رضاکارانه ډول خپل ژبې ته خدمت وکړي. یو اړینه موضوع شریکه کې نو هغه زرګونه کسانو ته رسیږي، هغه زرګونه کې کسلګونه کسان دې کار ته زده وکړي، نو دا به د پښتو د بډاینې لپاره یو نه هیریدونکی خدمت وي. اوس هم دغه د هر څه نوښتونه چې د پښتو ژبې دپاره سوي دي یا خلکو دې ته کار کړی دی، دا ټول د دغه سوشل میډیا د لارې خلکو ته رسېدلی دي او خلکو دې ته زړه ښه کړی دی چې زه باید ویکیپیډیا چټ جی پی ټي یا ترجمانانو دپاره ترجمه وکړم. دا به زما د خپلې ژبې د پرمختګ دپاره یو ډیر نه هیریدونکی کار وینو. او دا رضاکار کسان ورځ په ورځ ډیریږي، ځکه پخوا چې مثلا د محدود کسان ول شاید درسل بلام کم کسان و چې دې کار ته وژه ورکړي او کار یې کوي، اوس دا کسان بیخي زرګونو ته رسېدلي دي چې مختلف ویکیپیډیا چټ جی پی ټي او ترجمانانو لپاره مواد راخي، اضافه کوي، ترجمانانو ته ترجمه کوي، او مختلف ټولنې داسې سته چې هغه ګروپان جوړ کړي دي. په دا ګروپانو کې خلک دې ته هڅوي چې ترڅو دغه د پښتو د بډاینې لپاره ویکیپیډیا چټ جی پی ټي ترجمانانو لپاره مواد پیدا اضافه کړي، ترڅو خپل پښتو ژبه د نورو پرمختللو ژبو په کتار کې ودرېږي.
له صادق رښتینی سره مو د عبدالباري نورانی مرکه اوریده.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو
د افغانستان د یو کلتوري ورزش شپې ورځې دي. د اوسلو په وخت را رسیدلې دا لوبه چې د حواله سړې دوسره پیل شي له څو اونیو راهیسې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې شروع شوې ده. ټاکل شوې ده چې د لندې په پینلسمه په کابل کې د بیلابیلو ولایتونو ترمنځ د اوزلوبي لیک سیالۍ پیل شي. د افغانستان د اوزلوبي ملي فدراسیون وای دا مهال د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې څوارلس رسمي او شاوخوا یو سلاتیا غیر رسمي لوبډلې فعال دي. اوزلوبه په افغانستان، ازبکستان، ترکمنستان، تاجکستان، قزاقستان او قرغزستان کې ډېر مینوال لري. د جنو راپورونو له مخې اوسلوبه لمنځنیو پیړیو راهیسې په افغانستان، ترکمنستان، ازبکستان او قزاقستان کې دود ده او داسې تاریخي روایتونه شته چې د ساسانیانو او حتی د ایلخانانو د حکومت په دوران کې دا لوبه دود وه. ساسانیان له 240 تر 1450 میلادي کلونو پورې په سیمه کې واکمنان وو. ایلخانیانو د 1400 او 1400 میلادي کلونو ترمنځ پاچاهي کړې ده. اوسلوبه د زړورتیا او ځواکمنۍ نقشه بلل کیږي. په افغانستان کې د ظاهر شاه د پاچاهۍ په وخت د لوبه منظمه شوه، داسې چې په کابل کې به د شمال د بیلابیلو ولایتونو ترمنځ مسابقې کېدي او غوره لوبغاړو ته به جایزې ورکول کېدي. په هغو کلونو کې اکثر اسونه د افغانستان خپل نسل وو. نن سبا افغانان د منځنۍ آسیا او حتی د روسیې اسونه افغانستان ته واردوي او بیا یې د اوسلوبې لپاره روسي. ساشکل داسې راپورونه شته چې په سلګونو اسونه او هر یو د لسکونو زرو ډالرو په ارزښت منځنۍ آسیا له هیوادو افغانستان ته وارد شوي دي. د جمهوریت په روسیو کلونو کې چې کله په کابل کې د اوسلوبي کلنۍ تورنمنت کېده، نو د هغو ولایتونو لوبډلې هم جوړې شوې چې پخوا پکې دا لوبه دود نه وه. نن سبا تقریبا د افغانستان اکثر ولایتونه د اوسلوبي لوبډلې لري. په کابل کې د اوسلوبي د لیک سیالیو په اړه فیروزه عزیزی راپور لري.
چې چاپاندازان د وزلو بشپګم لیک سیالیو ته چې ټاکل شوی تر راتلونکي ویم ویستې پیل سي تیاری نیسي. محمد ابراهیم د افغانستان د وزلو لوبغاړو څخه دی او دغه سیالیو د لوبڅارۍ جواز یې هم ترلاسه کړی دی. ازادي راډیو ته یې دغه کلتوري ورزش د سختوالي په اړه وویل.
کار هر نفر نیست، بسکشه کار زور سقیل است.
وزلو به ده هر چه کار نده، دروند و زور کار ده. هاوی او چپنداز باید جیتی چم تواله ورته ولری.
وزلو به ده افغانستان لکلتوری ورزشونو گنل کیگی. پا وزلو به که ده دوار و دلو چپندازان پا داس حال که چه پا آسون سپاره وی او مخصوص جامعه بتن وی ده لو بل پاره حلال سوی وزه یا وزگوره لزمه که پورته او ده حلال دایره ته رسوی. ده چیم ملگری لار ورته خلاصوی خو مقابل سیالان مخه نیسی او حسه کوی چه وزه تریونی سی. کلونه کلونه باید زیار ویستل سی. ترڅو یو کس بریالی چپنداز سي. پهلوان امان چې د کندوز ولایت له مشهورو چپندازانو دی، ازادي راډیو سره یې خبرو کې وویل 12 کلن و چې د لوبې ته یې مخه کړې ده.
سن 12 سالگی از سواری را شروع کردیم.
په 12 کلنۍ کې از سورلۍ پیل کړې او په 13 کلنۍ کې مې رسمن وزلوبه پیل کړه. خپل ځواک مې وښود او د تلولۍ 3 کپه مې ترلاسه کړې.
خو ویل کېږي چې په وزلوبه کې دا تلولۍ یوازې د چپندازانو په ځلېدو پورې نه، بلکې د هغوی د آسونو ښهوالي پورې هم اړه لري. عبدالرازق د افغانستان په شمال کې د وزلوبې لوبخانیو لوبغاړو دی چې له مودو راهیسې د وزلوبې آسونه ساتي. د ازادي راډیو ته وویل
زیات خلک تورې آسونه خوښوي، سمند آسونه خوښوي، جرن آسونه خوښوي، د هغه هر چه ذوق ده خو زیات خلک تورې آسونه خوښوي. نو اصلک څه ډېر مصرف هم لري، دېرش ورځې کې دېرش منه روپۍ خوري، د میاشتې لس زره پیسې هېڅ خوري. نو ډېر مصرف ده، لږته زیات مصرف ده، خو کار څنګه مصرف وي خلک د علاقه مند دي چې بسکشي ویني.
د افغانستان د بدني روزنې او سپورت او د ملي اولمپیک کمیټې د وزلوبې فدراسیون مشر غلام سرور جلال ازادي راډیو ته وویل ټاکل سوی چې د وزلوبې شپږم لیګ د را روانې قوس میاست په 15 نیټه جوړ سي. نوموړي په ټول افغانستان کې د وزلوبې د ټیمونو د شمیر په اړه ازادي راډیو ته وویل
دا رسمي ټیمونه دي، موږ تقریبا 8 ټیمه ده د بسکشي او شپږ ټیمه د نزه بازي او غیر رسمي ټیمونه موږ تقریبا 18 ټیمونه لرو، لکه
دا لوبه د طالبانو په لومړۍ دوره واکمنۍ کې بنده وه خو اوس یې اجازه ورکړې ده. اوس لوبه د افغانستان په بلخ، کندوز، تخار، بدخشان، بغلان، سمنګان، فاریاب، جوزجان ولایتونو کې ډېر مینهوال لري. په دې وروستیو کلونو کې د اوس لوبې ورزش د افغانستان په لویدیځو او سویل لویدیځو ولایتونو کې هم زیات شوی او په هرات، غور، کونړ او نورستان ولایتونو کې هم اوس د اوس لوبې لوبډلې جوړې شوې دي. د دغه کلتوري ورزش د مینهوالو په خبره د دې لوبې جذابیت د چپندازانو سخته او له شوره ډکه مبارزه ده چې په ډله ییزه توګه د اتلولۍ لپاره هڅه کوي. که څه هم دغه لوبه په افغانستان او منځنۍ آسیا هیوادونو کې ځانګړی محبوبیت لري، خو لا هم په رسمي ډول په آسیایي او اولمپیکي سیالیو کې د قبول وړ یو ورزش په توګه نه دی منل سوی.
له همدې راپور سره د دې اونۍ ازادي راډیو مجله سرته ورسېده. زه احمد شیبر اجازه اخلم، تر بلې خبرونې مو خدای مل.
ټول خر کی شاہان اور تا حیران حیران قتل ټول خر کی شاہان اور تا حیران حیران قتل پک خور کا دسرو پانو د گلا اچھتے دیوالو نا دسا سنو دروبا رنگ میں اور تورکڑو لکھو گنو دشیبا ہر گل میں اور ترا وسو مل یار میں کبل بل ہر گل میں اور ترا وسو مل یار میں کبل بل سندس می پغه گراوړو حامل ما می خړم بیل د ساس کو د شپنم نام خستا جوړ کامل نسیم په خندار اوړو زړ ګلو نه د چمه شراب می ورته ورکړ بیا د وختو د بلبل شراب می ورته ورکړ بیا د وختو د بلبل د سیند سپینو شګو نه جوړ کړو محل